مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې موزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوی په دې ساته خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پر اسکرو د برید له ورکو بلوچستانو د مندلو او خوشکولو لپاره له کراچي اسلام آباد ته د لاریون هینته د افغان لوسمشر حامد کرزی د سفر له پښتونخوا څخه افغانستان ته د سبزیو او میوو وړونکو کسانو د ستونزو ترڅنګ د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه رپورټونه او شننې لرو. همداسې د مشال ریډیو 19 پروګرام روشانه مستقبل هم وړاندې کوو. خو لومړی د دې سات خبرونه چې اسرار عالم مومندې وړاندې کوي.
په شمالي وزیرستان کې د ریموټ کنټرول په یو بمی برید کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او اته نور ژوبل دي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت ویلي چې په ټول ملک کې د بې درکه کسانو 1428 مقدمې عدالتونو کې روانې دي. او افغان ولسمشر حامد کرزی د څلور ورځني سفر لپاره پرون هند ته ولاړو. په شمالي وزیرستان کې د ریموټ کنټرول په یو بمی برید کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او اته نور ژوبل دي. ځایي امنیتي چارواکو مشال ډیو ته ویلي دي چې دا پیښه تیر ماښام هغه وخت رامخته شوه کله چې وسلوالو د سپینوام او کاکا زیره ترمنځ په حسن خیل سړک سیمه کې د امنیتي چارواکو یو ګاډی په ریموټ کنټرول بم سره والوزولو. یو تن چې ځان د انصار المجاهدین وسلوالې ډلې ویان بولي د ټلیفون د لارې یې مشال ډیو ته ویلي دي چې دا برید دوی ترسره کړی دی. له دې وړاندې هم په شمالي وزیرستان کې دا قسمه پیښې شوې دي چې پړی زیاتره وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستي. دا بریدونه په داسې وخت کې کیږي چې پاکستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو لپاره هلې ځلې کوي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت ویل دي چې په ټول ملک کې د بې درکه کسانو 1428 مقدمې عدالتونو کې روانې دي. پرون د کورونو چارو وزارت د بې درکه کسانو په اړه تحریري ځواب کې سینټ ته ویل دي چې په دغه مقدمو کې دا وخت 304 سپریم کورټ، 101 پېښور های کورټ، 22 بلوچستان های کورټ، 104 سند های کورټ او 14 لاهور های کورټ کې روانې دي. په اسلام آباد کې پرون د سینټ غړي سیده خالد مشال ډیو ته ویل چې هغوی د وزارت داخله دغه ځواب نه مطمئن نه دي او غواړي چې وزارت د بې درک کسانو بشپړ تفصیلات وړاندې کړي.
دوی صوبه وایز او علاقه وایز تفصیلات غواړي او بیا هغې باندې لیسټونه هم غواړي چې بای دی کې کم په څه بجې شوی دی او ولې نه دی تر اوسه پیدا شوی. هغه ټول هغه به کوي، تحقیق به کوي.
یاد دی چې سپریم کورټ په دوه مقدمو کې حکومت ته د بې درک کسانو را پیدا کولو لپاره د 2 ورځو نیټه ورکړې ده. اروپای پارلمان پاکستان ته د جی ایس پی پلس درجه ورکړی ده چې له مخې به یې پاکستان وسکولی شي چې خپل مصنوعات بغیر له څه قسمه ټیکس یا ډیوټۍ یورپي منډو ته د خرڅ لپاره یوسي. د پاکستان د بونو چارو وزارت لخوا نن په جاري شوې خبرپاڼه کې راغلي پاکستان د ډېر مودې راهیسې د دې پوزیشن د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کولې. د دې لپاره په اروپای پارلمان کې وټونه واچول شو چې پکې 406 د پاکستان په حق کې او 106 تیوټونه په مخالفت کې واچول شو. د تجارت وزارت وایي لدې سره به د پاکستان اقتصاد ته د 1 ارب ډالرو مرسته ترلاسه شي. د پاکستان وزیر اعظم ولسمشر د یورپ لخوا پاکستان ته د جی ایس پی پلس درجه ورکولو فیصله ستایلې ده او دا د پاکستان لپاره ډیره ګټوره بللې. افغان ولسمشر حامد کرزی د څلور ځني سفر لپاره پرون هند ته ولاړو. د ولسمشر دفتر وایي ولسمشر کرزی له چارواکو سره د لیدنو په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره هند ته تللی. د ولسمشر دفتر ویبپاڼې خبر ورکړی چې په پام کې دا ولسمشر به ولسمشر هند ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد له وزیر اعظم منموهن سنگ، د بنو چارو له وزیر سلمان خورشید او مخکښو سوداګرو سره وګوري. امریکایي چارواکو هیله څرګنده کړې چې ښایي هند به ولسمشر کرزی له امریکا سره د ځنډیدلي امنیتي تړون لاسلیک کولو ته وهڅوي. په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي یو مشر عبدالقادر مولا ته د 1901 په جګړه کې په جنگي جرمونو کې د ککړ ګرځېدو له کبله پانسي ورکړل شوې. عبدالقادر مولا چې د پوزیشن ګوند مشر و نوموړی پرون د سرخار ډاکا په یوه جیل کې په دار وځړول شو. پر دې موقع ښار کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو. ویره وا چې دغه ګام د تشدد ډکې مظاهرې راپورته کولی شي. د جمعیت اسلامي یاد مشر ته له 500 ساعته وړاندې په یو شمېر ښارونو کې د جمعیت اسلامي د پلویانو او پولیسو ترمنځ نښتې هم شوي. عبدالقادر ملا ټول تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې پرده د مقدمې تر شا سیاسي عوامل دي. جمعیت اسلامي د 1971 کال د جګړې دوران له پاکستانه د بنگلاديش د خپلواکۍ مخالفت کړی وو. په دې جګړه کې شاوخوا 1.5 لک خلک وژل شوي وو. تاسیل مشال ریو خبرونه اوري. د یوکرين مرستيال وزیر اعظم وایي چې حکومت به یې له اروپای ټولنې سره د همکارۍ تړون ډیر ژر لاسلیک کړي. سرهی اربزوف د اروپای ټولنې د پراختیا له کمشنر سټیفن فیول سره په بروکسل کې له پرونی کتنې وروسته دا څرګندونه وکړي.
زپونیایو اوکراینسکی نارود پرګوري
نو مړه وایي زه د یوکرين خلکو ته ډاډ ورکوم چې خبرې روانې دي. یوکرين به خپلو ملي ستراتیژیکو ګټو ته په پام سره ډیر ژر د همکارۍ د دې تړون د لاسلیک تاریخي شیبه ته ورسیږي. خو اربوزوف همدارا زیادونه وکړه چې ځینې تجارتي مسایل شته چې بروکسل او کیف د تړون له لاسلیک کولو مخکې باید بحث پرې وکړي. د دواړو مشرانو ټینګار وکړ چې په خبرو اترو کې د روپۍ ټولنې لخوا له یوکرين سره د مالی مرستې په اړه هیڅ راز بحث نه دی شوی. ولسمشر ویکټر یانوکوویچ 13 میاشت په وروستۍ شیبه کې د دې تړون له لاسلیک کولو ډډه وکړه چې په نتیجه کې د روپۍ ټولنې پلویانو مظاهرې پیل کړي او پرون هم په زرګونو مظاهرچیانو په پلازمینه کیف کې د دولتي ودانیو نیولو ته دوام ورکړو. او شمالي کوریا پرون اعلان وکړ چې د هیواد د رهبر کیم جونګ اون ځواکمن تر ته د خیانت په جرم د مرګ سزا ورکړل شوې. سرکاري رسنۍ وایي جنګ سونګ تایګ چې د شمالي کوریا د کمیونیسټ حکومت دوهم ځواکمن مشر وو په یو پوځي مقدمه کې ورته د مرګ سزا ورول شوې وه. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې اسرار علام عموماً وړاندې کول. د شمالي وزیرستان په عوام کې د پاکستان پرامنتي عسکرو برید سوی دوه وژلې او اته نور ټپي کړي دي. د ورکړل سوو بلوڅانو د میندلو او خوشي کولو لپاره نن له کراچي څخه اسلام آباد ته اوږد لاریون پیلېږي. افغان ولسمشر احمد کرزی په څلور ورځني سفر هند ته تللی چې پر دوه اړخیزو چارو خبرې اترې وکړي. افغانستان ته سبزي او میوې وړونکي لارۍ چلوونکي د تحریک انصاف له کارکنانو تنګ سوي دي او وایي خوست او غلام خان بندر ترمنځ پر غځېدلې لوی لارې کار پیل شوی دی. د دې به ګټه شوی
سمارا نه یوازې د ګربز او خوست لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره ډیره غټه سرمایه ده.
او د دې ترڅنګ د سیمه نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورټونه هم د خبرونې برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسه رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. د شمالي وزیرستان په وام تحصیل کې وسلوالو د پاکستان پر امنیتي عسکرو د ریموټ کنټرول بم په وسیله برید کړی چې په نتیجه کې دوه سرتیري وژل شوي او اته نور ټپي شوي دي. د برید پړه انصار المجاهدین نومي وسلوالې ډلې له نامعلومه ځایه د مشال ریډیو سره په خبرو کې پر غاړه اخیستې ده. تفصیل د مشال ریډیو خبري الله کوي.
شمالی وزیرستان کے موجود امنیتی چارواکو مشال ریڈیو توے چتیر ماشام تحصیل سپینوام افغان پول تنیز دے وسلوال لخوا دا سڑک غاڑے سرا خخکڑل شوی ریموٹ کنٹرول بامی چودنا کے دو اسکرمڑا او اتا نور ٹپیان شوی. چارواکی وائی سپینوام او کاکا زیارت ترمنز حسن خیل سڑک سیما کے دفوس کنوائی چکلا دا افغان پول نا واپس دا یادی سیمینا تیرہ شوا نو د فوز قافله د سارن لپاره د غلطا په ډیوټي موجود اسکر واپسی سپینوام ته روان وو چې ګاډی یې په ریموټ کنټرول بم سره وال وځول شو او برید په نتیجه کې دوه اسکر مړه او اته نور ژوبل شول چې فوزی روغتون ته د درملنې لپاره انتقال کړي. این حال کې انصار المجاهدین وسلوالې ډلې ویان ابو بصیر مشال ریډیو ته د نامعلوم ځای څخه ټلیفون وکړو او د برید ذمہداری په غاړه واخیسته. نو موړیو وې د غبرید په هنګو کې د ډرون برید په بدل کې کړي او امنیتی سرتیرو باندې به د دوی بریدونه دوام لري. شمالی وزیرستان کې د نوړاندې هم په بیا بیا د فوز کافلې د وسلوال بریدونو ښکار شوې دي. جنرال راحل شریف د فوز سرلخکر څوکۍ سنبالولو وروسته اولنې دوره شمالی او سویلی وزیرستان ته وکړه چې تیره اونۍ د غلطه د میشتو ځواکونو د فعالیتونو جاج واخیستو. شمالی وزیرستان کې عموماً د اتوار په ورځ د فوزي قافلو خوندي تګ را تګ لپاره ټوله سیمه کې ګرځبندیز لګولی شي، خو تحصیل سپینوام د نورو سیمو په پرتله پور امن سیمه ګڼلی شي او د غلطه د اتوار نه علاوه هم وخت په وخت فوزي قافلې تګ را تګ کوي. شمالی وزیرستان چې تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو پیاوړی مرکز ګڼلی شي، په دې وروستیو کې دولت لخوا په بیا بیا پر دې زور ورکول کېږي چې دغلته امن بحالۍ لپاره به وسلوالو سره خبرې اترې کوي. د ذکر وړ ده چې تحریک طالبان پاکستان پخوانی مشر حکیم الله میسود په ډرون برید کې وژل کېدو وروسته طالبانو د خبرو اترو پروسې ختمولو اعلان کړی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د اورکو بلوڅانو د ویندلو او خوشکولو لپاره کارکونکي سازمان یا وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز نن له کراچي څخه اسلام آباد ته لاریون پیلوي. د دې لاریون تفصیل می په کراچي کې د مشال ریډیو له خبريال څخه وپوښتئ.
لاریون چې دی د کوټې نه چې کراچۍ ته راغلی و، هماغه کسان دي چې دلته د کراچۍ تر اسلام مخې ته به ناست وو، احتجاجي مظاهرې وخت په وخت کولې او دلته احتجاجي خیمه لګولې وه. دوی وایي چې د دوی اواز اوس پورې چا نه دی اورېدلی او دوی اوس غواړي چې نن لس بجې دوی د کراچۍ د پرس کلب مخې نه روان شي او په خپلو پښو باندې دوی لاړ شي تر اسلام آباد ته پورې.
که دا راته ووایاست چې دغه لاریون چې دی دا چې نن له کراچۍ پیل سي، دا به له کومو کومو سیمو تیریږي چې اسلام آباد ته ورسیږي او څومره وخت به اخلي؟
دا لاریون چې د کوټې نه کراچۍ پورې راغلی و نو دوی صرف د بلوچستان صوبه پار کړی وو او هغې نه وروسته دوی سند صوبې ته راننوتلی. خو دې ځل نه به دا لاریون چې دی دا به د سند او پنجاب د دې دواړو صوبو تیریږي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت سینټ ته د ورکړل سوو کسانو په اړه تحریري ځواب کې ولیدي چې دا وخت په ټولو ملک کې د ورکو کسانو 1428 مقدمې په عدالتونو کې ثبت او روان دي، خو سینټ یوازې د کیسونو د شمیرې پر وړاندې کولو اطمینان نه دی ښودلی. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال کوي.
پاکستان وزارت داخله سینټ ته په تحریری جواب کې ویلي دي چې ټول ملک کې د بیدرکه کسانو 1428 مقدمه عدالتونو کې روان دي. وزارت داخله زیاته کړې چې مقدمو کې دا وخت 304 سپریم کورټ، 101 پیښور های کورټ، 22 کیسونه بلوچستان های کورټ، 104 او یاسین های کورټ او 14 کیسونه لاهور های کورټ کې روان دي. د وزارت داخله لخوا سینټ کې جمع کړي شوې شمیرې په اړه سینټر سیدا خالد مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د دې جواب نه مطمئن نه دي او غواړي چې وزارت ته پوره تفصیلات سینټ جمع کړي.
دوی صوبه وایز او علاقه وایز تفصیلات غواړي او بیا هغې باندې لیسټونه هم غواړي چې بای دی کم په څه بجې شوی دی او ولې نه دی تر اوسه پیدا شوی. هغه ټول هغه به کوي، تحقیق به کوي. په فلور باندې پوره نه شو نو بیا به انټیریر کمیټ ته ولېږي.
د وایس آف پریزنرز چیرمین وکیل نورعالم مشال ریډیو ته وویل چې عدالتونه د بېدرکه کسانو پیدا کولو لپاره خپل کردار ادا کوي، خو په حکومتي سطح د دې لپاره د قانون سازۍ ضرورت دی.
دا د ملک په لیول باندې داسې قانون سازی پکار ده چې رول آف لا اور سپرمیسی پکی وي. که چرته غریبی او که مالدار مجرمی او که رضی اغی به 24 اور کې عدالت ته پیش کړي.
د بېدرکه کسانو را پیدا کول لپاره کارکونکي آمنه مسعود جنجو وینا ده چې وزارت داخله دی د کیسونو شمیره نه بلکې ټول ملک کې د بېدرکه کسانو تفصیل پارلیمان او قوم ته وړاندې کړي.
کیس ټو کیس باندې ډېر زیات محنت پکار دی چې څوک دیل نه دی راغلی یا څوک عدالتو نه دی راغلی یا انساني حقوق بے شک تنظیمونه شته. سوات مسله وګوره کنه، هر چا کور کې سلور سلور پنځه پنځه کسان چې سرینډر شوي دي او په خپل دا سرینډر کړی دی امن کمیټې ته او اوس هم معلوم نه دي چې دا چېرته دي.
یاد دی وی چې سپریم کورټ دوه مقدمو کې حکومت ته د بېدرکه کسانو را پیدا کولو لپاره د وو ورځو نیټه ورکړې ده او اسلام آباد ډي چوک کې د وو ورځو راهسې د بېدرکه کسانو د خپلو خپلوانو در ناروانه ده.
افغان ولسمشر حامد کرزی له یو لوړ پوړي پلاوي سره په څلور ورځني سفر پرون هند ته ولاړ. رپورټونه وایي چې افغان ولسمشر حامد کرزی به له هندي چارواکو سره په کتنه کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون او همداراز له افغان پوځ سره د هند د مرستې په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر حامد کرزی به د هند د پونې په مهمتون کې د نړیوالو اړیکو په یو کانفرنس کې هم ګډون او وینا وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر حامد کرزی له چارواکو سره د لیدنو کتنو او په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون په مقصد هند ته تللی. جمهوری ریاست په یو بیان کې ویلي ښاغلی کرزی به همداراز د هند نړیوالو اړیکو په یو کانفرنس کې چې د پونې په پوهنتون کې جوړیږي برخه واخلي او وینا به وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپل ټویټر پاڼه خبر ورکړ چې افغان ولسمشر حامد کرزی هند ته د یو څلور ورځني سفر په مقصد د نوې دلی هوایي ډګر ته ورسید. د جمهوری ریاست په پاڼه خبر کوي چې په پام کې د ولسمشر کرزی هند ته د سفر پترس کې د دې هیواد له صدر اعظم منموهن سنگ، د بهرنیو چارو له وزیر سلمان خورشید او مخکښو سوداګرو سره وګوري. امریکایي چارواکو هیله ښودلې چې ښایي هند وکولی شي ولسمشر کرزی له امریکا سره د ځنډیدلې امنیتي دفاعي تړون لاسلیک ته وهڅوي. که څه هم د افغانستان د جمهوری ریاست په بیان کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون مسلې ته اشاره نه ده شوې، خو د هند او افغانستان د اړیکو کارپو او د ایشین ایج ورځپاڼې سرمحرر انند سهای وایي چې ښاغلی کرزی به هڅه وکړي څو د سولې د خبرو د پیل په برخه کې چې د امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک لمړنۍ شرط بللی پر امریکا د هند له نفوذ څخه کار واخلي.
India would be expected by its Afghan friends to try to
لهند څخه به افغان دوستانی داخله ولري چې پر امریکا فشار راوړي څو په خپل ټول قوت سره د افغانستان د دې مفکورې ملاتړ وکړي چې پاکستان باید طالبانو ته له افغان حکومت او د سولې عالی شورا سره د خبرو اجازه ورکړي او هند باید له امریکا سره له خپل خو اړیکو ګټه واخلي. تما د چول اسمشر کرزی به د دې سفر پترس کې هڅه وکړي څو له افغان امنیتي ځواکونو سره د هند لاټړ تر لاسه کړي. د دی نېشنل رسپانې د راپور لمخې ښاغلی کرزی به له هند څخه د افغان پوځ د ښه تجهیز لپاره د درنو وسلو، هلیکوپټرو، توپونو او ټانکونو غوښتنه وکړي. افغان حکومت په تیره میاشت کې د خپل پوځي اړتیاو لست نوی ډیلی ته سپارلی و. د انند سهای په نظر هند ډېر په روزنیزو برخو کې له افغان پوځ سره مرستو ته لیوالتیا لري.
Either India or China or Russia
که هندای روسیا او یا چین د وسلو د چمتو کولو په برخه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځای نشینی ولای، خو نور دفاعي برخه هم شته لکه ترننګ د استخباراتي معلوماتو شریکول. استخباراتي ترننګ چې له دې مخکې هم رسمن افغان ځواکونو ته ورکړل شوی او په دې ترڅ کې له 2001 کال راهیسې 1400 افغان سرتیری روزل شوی او دا اوس هم 350 افغان پوځیان په هند کې د روزنې په حال کې دي. ولسمشر کرزی په تیرو نږدې 12 کلونو کې له هند سره ډېر ښه اړیکې پاللې. هند د پاکستان له مخالفت او پر اتباعو یې له وسلوالو حملو سره سره له 2001 کال راهیسې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو نږدې 2 میلیارډ ډالر لګولي.
احمد تکلول پاکستان د خبریدونکو انګریزي ژبې ورسپانې ډان پر یو پاڼه یو لیکنه خبره سوې ده چې پکې د هغو ننګونو چې د پاکستان ستري محکمې سپریم کورټ او د دې ادارې د نوي مشر جسټس تصدق حسین جیلانی په وړاندې پراته دي یادونه سوې او پر هغوی بحث سوې ده. زموږ همکار هارون بچا د دې لیکنې غټه کې تاسو ته وړاندې کوي.
د ډان ورسپانې په لیکنه کې راغلی چیف جسټس تقدس حسین جیلانی د داسې او سپریم کورټ مشري په لاسو کې واغسته چې دغه اداره د پخوا په پرتله زیاته غختل شوې ده، خو د لیکنې له مخې لا هم زیات کار ته اړتیا ده چې د پاکستان سپریم کورټ په اصلي مانو کې یوه فعاله اداره جوړه شي، د قانون او آئین په دایره کې کار او په ترس کې د خلکو د حقونو تحفظ وکړي. ورسپانې په دغه لړ کې د یو شمېر ننګونو یادونه کړې ده. تر ټولو مهمه هغه د ستر محکمې لخوا د بنیادی انساني حقوقو د دفاع په پلمه اصغر د پریکړې یا سو موټو اکشنونه کول دي. لیکنه زیاتوي دا یو نړیوال دود دی چې په آئین کې ورکړل شو بنیادی بشري حقوقو ته پراخ نظر کول شي چې دغه راز نه یوازې د خلکو ټولنیز او اقتصادي حقوقونه بلکې د هغوی چاپیریال هم خوندي شي. خود ورسپانې د لیکنې له مخې د پاکستان سپریم کورټ د میمو گیټ او یا هم د دې هیواد د ورستۍ ولسمشریزې انتخاباتو لپاره د پلان په څیر پیچلو موضوعاتو کې په مداخلت کولو سره کوم ښه مثالونه پرې نه ښودل. لیکنه کاږي ښایي اوس وخت راغلی وي چې د پاکستان عدلیه د سوموټو اختیاراتو کارولو لپاره ښکاره حدود او لارښوونکي اصول وټاکي. په لیکنه کې د پاکستان د ستر محکمې مخ ته پروت د دوهم غټ چیلنج ذکر هم شوی چې وایي باید د لاندې کچې په عدالتونو کې خلکو ته انصاف رسیدل یقیني کړل شي. لیکنه زیاتوی د دې کار لپاره ضروری ده چې د پاکستان د سترې محکمې د دې هیواد له مرکزی او صوبایي حکومتونو سره همکاري او همغږي زیاته شي. د لیکنه لمخې د سترې محکمې دریم غټ چیلنج دا دی چې خپل اهداف او مرام له نوي سره تعریف کړي. د لیکنې په پای کې ویل شوي دا سمه ده چې سپریم کورټ په ځینو معاملو لکه د ورکړل شوو کسانو په دوسیه کې سخت دریځ خپلول شي، خو ورته به بهتره وي چې په عام محضر کې په اړه ډیر څه و نه ویل شي.
د پاکستان د انګلیزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز د سرمد علي یو مقاله خپره کړې ده. لیکوال په پاکستان کې پر روانو سیاسي او اقتصادي حالاتو بحث کړی دی. د مقالې په یوه برخه کې راغلی دی چې پاکستان اوس داسې حالت ته رسېدلی دی چې له خپلو شاریانو سره نوې عمراني معاهدې ته اړتیا لري. زموږ همکار عبدالحی کاکړ یې تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان پر ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې د لیکل شوی مقالې لیکوال سرمد علي د های کورټ وکیل دی. نوموړی په سر کې لیکي چې پاکستان له سیاسي تشدد، ترګري، له جرمونو او له خونړیو مرګ ژوبلو سره مخامخ دی. د دې په خبره ډیر خلک داسې ستا چې له ریاست خفه دي، چې ګواکې ریاست د دوی په تحفظ کې ناکامه شوی دی. د لیکوال په خبره ځینې کسان خو پاکستان بیا له سره یو ناکامه ریاست ګڼي، چې د ده په وینا دغه خبره ځینې محب وطنان په غوسه کوي. خو د سرمد علي په خبره کله چې یو ریاست د عمراني معاهدې له مخې له خپلو شهریانو سره په کړو وادو پوره کولو کې ناکامه سي، نو بیا ریاست خپل جواز او مشروعیت یا خو کمزوري کوي یا بیا له خطر سره مخامخوي. نوموړی وایي د بجلی کمی د مومبتیو جنریټرانو یا یو پی ایس سیستم له لارې حل کولو واخلي، بیا خپل امنیت په ذاتی محافظانو تر خوندي کولو پوري دا په ډاګه کوي چې ګواکې ریاست بے باور سوی دی. سرمد علي زیاتوي د پام وړ خبره دا ده چې پاکستان یو داسې ملک دی چې شتمن یا سرمایدار خلک د تحفظ او ضرورتیاتو د پوره کولو لپاره واړه واړه ریاستونه جوړولای سي، او غریبان بیا ریاست ته پرېښودل سوی دی چې ریاست بیا دومره توان او وسایل نه لري چې د خپلو دغو غریبانو مسلې حل کړي او تحفظ ورکړي. سرمد علي په خپل کالم کې لیکي د حکومت کار ښه حکومتداري او بې د څه تفریقه خلکو ته انصاف ورکول دي. خو د نوموړي په خبره په حقیقت کې دا کار تر سیمینارونو محدود سوی او په کاغذونو کې موجود دی. دلته لیکوال وایي ریاست خپل جواز او مشروعیت هغه وخت بیرته بحالولای سي چې د ولسی ستونزو د مخنیوي لپاره بهتره او منظمه منصوبه بندي وکړي. خو دغه پوینا دا هغه وخت کېدلای سي کله چې خپل خلکو ته په فیصله سازي کې برخه ورکړي. هم دا شان په پارلیمنت کې د قانون جوړولو پر وخت باید خلک په اعتماد کې واخیستل سي. په پای کې سرمد علي لیکي د پاکستان هر شهري د ژوند کولو حق لري او د داسې ژوند کولو حق لري چې په مستقله توګه لویری او خطر سره مخامخ نه وي.
عبدالحی کاکړو د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي لخوا په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو لپاره د سامان وړونکو لاریو د مخنیوي له کبله نه یوازې د افغان ترانزیت ټریډ ټرکونو بلکې افغانستان ته د تازه سبزیو او میوو وړونکو لاریو او لارې چلوونکو ته هم زحمت رسیږي. په دې اکله په پېښور کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تازه سبزیو او میوو کاروباریانو یو خبري غونډه کړې ده. د مشال ریډیو خبریال په دې اړه نور حال کوي.
پیښور کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د میوو او سبزیانو کاروباریانو ویلي دي چې پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي د احتجاج په وجه د دوی کاروبار ډیر اغیزمن شوی دی، او د دغه ګوندونو د کارکونانو د ناټو سپلای بندولو په اړه کې افغانستان ته تازه سبزیانی او میوه وړونکو ګاډو لاره هم نیولې ده. دا زیارت پر ورځ پیښور پریس کلب کې د پاک افغان اکسپورټر او امپورټر صوبایي چیرمن نیاز احمد وویل چې ناټو سپلای بندولو د احتجاج په وجه دا تحریک انصاف او جماعت اسلامی غړي نه صرف د دوی د گاډو او میوه او سبزو ته نقصان رسوي، بلکې دغه گاډو د ډرایورانو بے عزتی هم کوي. د زیات کړه چې دوی د دواړو هیوادونو قانون لاندې دغه روزګار کوي او په دې مت کې ټیکس او راداریانی هم ورکوي. خو د دې باوجود صوبایي حکومت د دوی کاروبار او د گاډو ډرایورانو ته تحفظ نه ورکوي.
کدی در نه ورکي او نیټو دې سپلای بندې یو ځل نشل پیری دې بندې کی اغي سره زمونږ هیڅ قسم کار نشته. خو مسله دا ده چې کم از کم دغه په اړه د ایکسپورټران نه تنګي او بل دا کې ډاکومنټ شکی د ایکسپورټ به شکه د چک کی دغه لپاره یو سیویلایز طریقې سره د ډاکومنټس وړي او دوه درې سره کسان دې اپوینټ کی داسې طریقې نه چې ینګ بلډ درا پاسي او مشران دی بیزه دکې او دغه دی کپریش لی او ډرایورانو کلندران دی بیزه دکې
په خبر سره تعلق لرونکي یو بل ایکسپورټر الحاج افتاب عالم اول چې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي د احتجاجي پرلت یا درنې په وجه د دوی روزګار د مخکنه ډیر کم شوی دی ځکه چې هیڅ یو ډرایور د دوی سبزانه او میوه د تورخم پلار وړلو ته تیار نه دی
خیبر پختونخوا ته د ډیر زیات نقصان ورسېدل دا زمونږ چې کوم 100% مطلب دمره وو ایف بی آر پر ریکارډ باندې اوس هغه 5% تر راغله دی ایکسپورټ ډرایورانو ته مسلې وي د درنه د داش دی د ډیر زیات نقصان نه وغه ورسول
دغه شان یو بل کاروباري وویل چې د پاکستان نه دوی تازه سبزانه او میوه وړي او بیا د افغانستان نه اوچې میوه امپورټ کوي کوم چې د احتجاجي درنې په وجه ډیر اغیزمن شوی دی
د زینو خو ټرکونه ماشاءالله ډیر ترل خو اوس کوم د ټرکونه لاړل هغه کوټې طرف ته روخو کړو هغه طرف ته ځي نو موږ ته ډیر سبزیان خراب شوي او خرابېږي لکه د خلک د موږ سره داسې یو زیاتیات کوندې کیږي نور موږ نه پارټو سره څه کار شته او نم د بل شي سره تعلق شته
دا یادونه ده چې واکمن پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامي د ناټو سپلای خلاف پیښور او د صوبې نورو ځایونو کې د 23 نومبر نه احتجاجي کیمپونه لګولې دي دا کوم په وجه چې د افغان ترانزیت ټریډ او افغانستان ته نور مال وړونکي ګاډو او ډرایورانو ته هم ډیر تکلیف دی
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
د پنځمه په ورځ د خوستار او غلام خان بندر ترمنځ د 25 کیلومتر سړک د بیا رغونې چارې پیل شوې دا سړک چې د امریکا متحده ایالاتو د پاوز د انجینری څنګ له خوا د نږدې 11 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي چارې بیا په شاوخوا 11 میاشتو کې سرته ورسیږي د مشال ریډیو خبريال نور حال راکوي
د خوست خار او غلام خان بندر ترمنځ 25 کیلومتره سړک چې شاوخوا اته کاله مخکې هم د امریکا د متحده ایالاتونو د پاوز د انجینری ګروپ په مالیم راسته جوړ شوی وو او پر وروسته موده کې د کار د خراب کیفیت او د باردار موټرونو د ډیر وزن د پورته کېدو له کبله ویجاړ او زیانمن شو یو ځل بیا د نوموړي امریکایي ادارې په مالی لګښت د بیا رغونې کارونه پیل شول د سړک د کار د پیل هغه مراسم چې د پنځشنبه په ورځ د غلام خان په سیمه کې ترسره شول خوست والی عبدالجبار ریمی ګډونوالو ته په خبرو کې غلام خان بندر د افغانستان یو مهمه سوداګریز دروازه یاد کړه
دا یو ډیره مهمه بنسټیزه پروژه ده دا د هیواد په کچه او د خوست په کچه یو ډیر اساسي او مهمه دروازه چې په دې کې دغه یو بنسټیزه پروژه شروع کیږي 25 کیلومتر سړک 1 متر عرض لري او 1550 میلیون افغانی لګښت روان راځي ان شاء الله 10 میلیون او 9.1 ډالر په ولس میشت کې باندې ان شاء الله دا کار ټول بشپړ کیږي
د ګوربز ولسوال محمد اکبر صدران په خپل خبرو کې هیله وښوده چې د دې لارې په اساسي رغونې سره به د افغانستان د اقتصاد ښه کولو په برخه کې مثبت پرمختګ رامنځته شي
د افغانستان یو مواصلاتي او ترانزیتي او حیاتي لار ده کدا جوړ شي په دې سره به د خوست اقتصاد د ګوربز ولسوالۍ د خلکو اقتصاد حتی د افغانستان اقتصاد ته به یو مثبت بدلون ورشي
قومي مشر مدیر غوث الدین د سیمهوالو په استازیتوب چارواکو ته د پروژې د پلي کېدو په لاره کې د هر ډول ممکنه مرستو د ترسره کېدو ډاډ ورکړه
د دې لوی لارې ګټې سمرا نه یوازې د ګوربز او خوست لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره ډیره غټه سرمایه ده او د ستونزو د هواري لپاره وسیله ده منان ورکو چې د دې پروژې د تطبیق په کارونه کې به ټول ګوربز هیڅ قسم ناغېړي ونه کړي هر هغه څه چې د دوی په وجود کې کیږي عملا به اجرا کړي
د یادونه ور د غلام خان بندر د افغانستان په هغو اقتصادي لارو کې راځي چې د کراچۍ لوی سوداګریز ښار ته د نورو ټولو لارو په پرتله شاوخوا 400 کیلومتره لنډ واټن لري د اقتصادي کارپوهانو نظر که د نوموړي بندر د ترانزیت رسمي چارې ترسره شي نو په دې لاره د مالونو لیږد را لیږد به سوداګرو ته په اقتصادي لحاظ ګټه بر تمامیږي
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتنو اوریدونکو د خبرونو لړندیز اورسته یو شمېر نور رپورټونه او روشانه مستقبلونی پروګرام هم لرو. اوس وخت په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي اسرار له مومند د خبرونو لړندیز وړاندې کوي.
په شمالي وزیرستان کې د ریموټ کنټرول په یو بمی برید کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي او ته نور جوبل دي. ځایي امنیتي چارواکو مشال لرته ویل چې دا پیښه تیر ماښام هغه وخت رامخته شوه کله چې وسلوالو د سپینوام او کاکا زیره ترمنځ په حسن خیل سړک سیمه کې د امنیتي چارواکو یو ګاډی په ریموټ کنټرول بم سره والوزولو. د پاکستان د کونو چارو وزارت ویل چې په ټول ملک کې د بېدرګه کسانو 1423 مقدمه عدالتونو کې روان دي. پروند کونو چارو وزارت د بېدرګه کسانو په اړه تحریري ځواب کې سینټ ته ویل چې په دغه مقدمو کې دا وخت 340 سپریم کورټ، 100 پیښور های کورټ او نورې مقدمې د هیواد په بیلابیلو عدالتونو کې روان دي. اروپای پارلمان پاکستان ته د جی ایس پی پلس درجه ورکړې ده چې له مخې به یې پاکستان اوس کولی شي چې خپل مصنوعات بغیر له څه قسمه ټیکس یا ډیوټۍ یورپي منډو ته د خرڅ لپاره یوسي. د پاکستان د بونو چارو وزارت وایي له دې سره به پاکستان د $1 ارب مالیت څیزونه په بهرنیو منډیو کې خرڅولی شي. د افغان ولسمشر احمد کرزی د څلوردنی سفر لپاره پرون هند ته ولاړو. د ولسمشر دفتر وایي ولسمشر کرزی له چارواکو سره د لیدنو او په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره هند ته تللی. د ولسمشر دفتر او ویبپاڼې خبر ورکړی چې په پام کې ده ولسمشر کرزی هند ته د سفر په ترڅ کې د دې هیواد له وزیر اعظم منموهن سنگ، د بانو چارو له وزیر سلمان خورشید او مخکښو سوداګرو سره وګوري. په بنگلاديش کې د جماعت اسلامي یو مشر عبدالقادر مولا ته د 1901 په جګړه کې په جنگي جرمونو کې د ککړ ګرځېدو له کبله پانسي ورکړل شوی. عبدالقادر مولا چې د اپوزیشن ګوند مشر وو نو موړه پروند سرخر ډاکا په یو جیل کې په دار وځړول شو. پر دې مقاخار کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوی وو. او د یوکرین مرستال وزیر اعظم وایي چې حکومت به یې له اروپای ټولنې سره د همکارۍ تړون ډېر زر لاسلیک کړي. د اروپای ټولنې د پراختیا له کمشنر سټیفن فیولر سره په سهري او بو پروکسل کې له پرونۍ کتنې وروسته دا څرګندونې وکړي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدئ چې اسرار عالم مومند وړاندې کاو. اوس به اسلام آباد ته ولاړ سو او وګورو چې د پاکستان کورنیو ورځپاڼو نن پر کومو موضوعاتو باندې لیکنې کړي دي. د مشال ریډیو خبریال دا ورځپاڼې لوستې دي او مهمې برخې ورڅخه په پښتو راژباړلې دي.
نن آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هند ته د ترهګرۍ د ختمون لپاره د قومي مشاورتي په کچ د جدید او کوټلي نظام جوړولو بلنه ورکړې ده. د ادارې په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف ته هند د های کمشنر سره د ملاقات په وخت په دې خبره زور راوړو چې د هند او پاکستان ترمنځ د ټولې شخړې په سفارتي طریقه حل کړي شي، او ځکه چې پاکستان او هندوستان سره د ولس د خیر ښېګړې لپاره د دین علاوه لار نشتا. ادریه زیاتوی باید چې هند د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په دې بلنه غور وکړي او د دوانو ملکونو ګټه هم په دې کې ده چې خپل منځي تعلقات نور ښه کړي او د منطقې د امن لپاره په ګډه کار وکړي. ادریه اخیره کې وایي چې تر څو د پاکستان او هند مسلو تعلق ته نو که د پاکستان په دې تجویز باندې هند عمل وکړي نو یو شمېر مسلې به حل شي. بل طرف ته جنگ رسپانه خپل ادریه کې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د یو تر 500 کالو پوری بیروزگار خلکو لا د یوت بزنس لون په نوم د قرضې ورکولو یو اسکیم شروع کړی دی، خو د دې لپاره چې کوم شرطونه اخو دي شوی دي نو ګرانه ده چې یو عام تن دغه شرطونه پوره کړي، او دا سیخ کاری چې دا پیسې به هم په مخ ملازا خاص خاص خلکو ته ورکړي شي. ادارې مخ کې وایي چې د اسکیم پاک صفه جوړولو لپاره وزیر اعظم د سار یو نظام هم جوړ کړی دی، کوم چې ډیر ښه خبره ده، خو د دې سره نور ډیر اقدامات هم ضروری دي. پکار ده چې د دې اسکیم کامیابی او پیسې مستحقو خلکو ته رسولو دپاره د بازي خلاصو ادارو او د بنگلاديش د ګرامین بینک د تجربو نه ګټه پورته کړی شي. ادریا اخیر کې وایي چې الله پاک دې وکړي چې په کومه جذبه دا کار شروع کړی شوی دی هم په هغه جذبه روان پاتې شي او د دې خواږه عام خلکو ته ورسول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا لاچینز ټایمز ورسپانې د پاکستان د پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودري د ریټایر کېدو په اړه مقاله لیکلې ده. په دې مقاله کې راغلی دي چې که څه هم افتخار محمد چودري یو پیاوړی قاضي و، خو کله ناکله یې په سیاسي چارو کې مداخله کوله. بل پلو واشنگټن پوسټ ورسپانې بیا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه لیکنه کړې ده. په دې لیکنه کې راغلی دي چې امریکا به د دې سند د لاسلیکولو لپاره افغانستان ته نور وخت ورکړي. د دې دواړو مقالو غټه کې درته نجیب امیر وړاندې کوي.
لاس انجلس ټایمز د پاکستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی. د پاکستان هغه مشر قاضي ریټایرډ شو چې د پخوانی پوځي ډیکټاتور جنرال پرویز مشرف په لری کولو کې رول لوبول او د بشري حقوقو په پراخولو کې دومره ونډه اخیسته چې عین زنو ناقدینو پر نقد کاوه چې ل خپل صادر نه پخې وباسي. افتخار محمد چودري د پرویز مشرف لخوا دوه واره لدن لري کړای شو او دوه ځلې ورسره لاغه بیرته په خپل کارو ګمارل شو چې ولسی ترشا و درید. په ځانګړي ډول په 2009 کال کې چې د هغه د بحالې لپاره په ټول ملکي وکیلانو مظاهری او لاریونونه وکړل، خلکو داغه په دې خبره هم ستاینه کوله چې د خپل چوکینه په ګټه اخیستلو یې د درغلې بي قانون نیونو او بشري حقوقو په موضوعاتو کې پر پوز او حکومت فشار اچاوه. خو ځنی خلک دا هم وایي چې نوموړي ل خپل واک نه هم زیاته استفاده کړې وو او په سیاسي چارو کې مداخله کوله. نوموړي د کار په وروستۍ ورځ د وینا په ترڅ کې ویل هغه باور لري چې قضایي سیستم به جمهوریت ته په ودی ورکولو کې مرسته وکړي. بل پلو واشنگټن پوسټ د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون موضوع ته په کتنې کولو سره لیکلي، واشنگټن د دغه سند د لاسلیکولو په خاطر غواړي افغانستان ته نور وخت ورکړي. ورسپانه لیکي د امنیتي سند نه لاسلیک کې دوه امریکایي پوځي چارواکي او د امریکي اتحادیان ورخطا کړي، خو افغان ولسمشر حامد کرزي باندې اغیز نه وکړي. واشنگټن پوسټ لیکي چې امنیتي تړون پرته امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پاتې کولو ته چمتو نه ده. امریکا غواړي دا برات ترلاسه کړي چې کله دوی ځواکونو په افغانستان کې جرایم ترسره کړل نو هغوی ته به د امریکا په خوره کې امریکایي عدالتونه سزا ورکوي. ورسپانه لیکي د افغانستان سره د 2014 کال نه پس د نړیوالو مرستو لپاره هم د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي سند لاسلیک کول اړین دي، ځکه چې که امریکا ځان راټول کړي نو ډېرې مرستې به ودرېږي. یو امریکایي چارواکي د نوم د نخو په شرط ویلي امریکا اوس غواړي چې د دې امنیتي سند د لاسلیک کولو لپاره افغان ولسمشر حامد کرزي ته نوې ضربوله جل وټاکي او په دې خبره به ټینګار نه کوي چې دا سند د ارومرو د رواني میاشتې تر پایه لاسلیک شي.
نجیب امیرو اوسم یو نړیوال موضوع ته تاسو پام راړم. د اوکراین د حکومت یو لوړپوړي چارواکي پرون ډاډ ورکړ چې هیواد به له اروپای ټولنې سره د شراکت تړون ډیر ژر لاسلیک کړي. له اروپای ټولنې سره د اوکراین د ګډون لانجمنه هوکړه چې د دې هیواد ولسمشر یې له لاسلیک څخه ډډه کړې وه په دې هیواد کې د پراخو احتجاجونو سبب وګرځېده. په عین حال کې د اروپای ټولنې چارواکو په وروستیو څو ورځو کې اوکراین ته ګڼ شمېر سفرونه کړي او داسې ښکاري چې د کورنیو او نړیوالو فشارونو په نتیجه کې به د دې هیواد حکومت د دې تړون لاسلیک کولو ته تیار سي. احمد تکل په دې اړه نور حال کوي.
د اوکراین مرستیال صدر اعظم وایي حکومت به ډیر ژر له اروپایي ټولنې سره د همکارۍ تړون لاسلیک کړي. سیرهی اربوزوف د اروپایي ټولنې د پراختیا له کمشنر سټیفن فیول سره په بروکسل کې له پرونی کتنې وروسته دا څرګندونه وکړه.
زپونیایو اوکراینسکی نارود پرګوري پردوژوچا نزبارم اوکراین
زه د اوکراین خلکو ته ډاډ ورکوم چې خبرې روانې دي. اوکراین به خپل ملي ستراتیژیکو ګټو ته په پام سره ډیر ژر د همکارۍ د دې تړون د لاسلیک تاریخي شېبې ته ورسیږي. خو اربوزوف زیاته کړه چې ځینې تجارتي مسایل شته چې بروکسل او کیف د تړون له لاسلیک کولو مخکې باید بحث پرې وکړي. دواړو مشرانو ټینګار وکړ چې په خبرو اترو کې د اروپای ټولنې لخوا له اوکراین سره د مالی مرستې په اړه هیڅ راز بحث نه دی شوی. فیولې په دې اړه وویل
We have not been discussing the concrete figures. We first need
موږ د مشخص ارقام په اړه خبرې نه دی کړې. موږ لمړی باید پر دې بحث وکړو چې د اوکراین ارتیاوې او زموږ ژمنې څه دي او د شراکت موافقه به د کوم محل ویش لمخې عملی کیږي او بیا له هغه بهر سره خپل ملاتړ ته ارتباط ورکولای شو. ولسمشر ویکتوریا ناکوویچ تیر میاشت په وروستۍ شیبه کې د دې تړون له لاسلیک کولو ډډه وکړه چې په نتیجه کې اوکراین له روان بحران او د اروپایي ټولنې د پلویانو له اعتراضونو سره مخامخ شو. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین اشتن د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو په کیف کې له ولسمشر یاناکوویچ سره تر کتنو وروسته تیر ورځ وویل هغه اندېښنو چې ولسمشر ویکتور یاناکوویچ له دې سره د خبرو په ترڅ کې یاد کړل ښایي له اروپای ټولنې سره د همکارۍ د موافقې لاسلیک ناممکن کړی وي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په خپل یو وینا کې د روسیې په مشرۍ له ګمرکي اتحادیې سره د اوکراین د ګډون په صورت کې د دې هیواد لپاره اقتصادي امتیازونه روښانه کړل، خو وی ویل دا د کیف خپل انتخاب دی چې له دې اتحادیې سره یو ځای کیږي کنه. زرګونه مظاهره چانو پرون بیا هم په پلازمینه کیف کې د دولتي ودانیو نیولو ته دوام ورکړ. د چهارشنبه په ورځ پولیس ول واټونو او چوکونو د اعتراض کوونکو د استلو ناکامه هڅه وکړه. مظاهره چان د اروپا او اوکراین ترمنځ د همکارۍ د موافقې له لاسلیک کولو څخه ډډه کول پر کیف د مسکو د فشار نتیجه بولي او وایي روسیا غواړي چې کیف دا تړون له مسکو سره لاسلیک کړي. له بلې خوا اپوزیسیون د ولسمشر ویکتور یاناکوویچ د ملي ډیالوګ غوښتنه رد کړې او ټینګار کړی چې حکومت باید استعفا ورکړي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ چې مرکز یې په نیویارک کې دی پرون په یو بیان کې له مظاهره چیانو او چارواکو غوښتنه وکړه چې له تشدد څخه ډډه وکړي.
احمد اتکلو د پېښور پنشتر حال کې د پښتونخوا د کلتور محکمې لخوا د لرغونو سکو د بیلابیل هیوادونو د زړو کرنسیو نوټونو او ډاګي مهرونو دوه ورځنۍ نندارتون نن هم دوام لري. په دې نندارتون کې د زړو سکو او ډاګي مهرونو د ساتنې شوقیانو ته هم وخت ورکړل شوی چې خپل سامانونه وړاندې کړي. د مشال رېډیو خبريال لته ورغلي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د پیښور په نشترحال کې د لرغونی سیکو روپو او ډاګي مهرونو د دوه ورځنی نندارتون په حق له د پښتونخوا د کلتور د محکمې اډیشنل سیکرټری ناصر خان مشال ریډیو ته وویل
زوانان کسان چې دی الکان جنکه اغه یو ګوري چې د شیزونو باندې د شاته زمونږ سمره غټ تاریخ پروت دی. په اولنی جنگ عظیم ټیکټونه اغه ول ته ګوري اغه بیا په نت بګوري چې یار دا اولینه جنگ عظیم کله شی او دی کی څوک څوک د دې سره نتیجه راوته دینه دنیا ته ست به شی و دینه پس دنیا څنګه شو دا سه دویم جنگ عظیم شو دا سه سکی چی دی اغه د ډیر زور دینم د زرګونو کالو زارو سیویلایزیشن نخې منتخب.
په دې نندرتون کې د حکومت ترڅنګ د لرغونی توخو د ساتنې شوقیانو ته هم د خپل لرغونی سکو روپو او ډاګي مهرونو د نمایش موقع ورکړې شوې ده.
زمانو خواجه سفر علي دی او زه د پیښور ما او ما ځان سره چې کم دې سکیم روړي دي او ټیکټونه مروړي دي زاړه او دې وخت ما سره چې کم دې د یوناني سکې چې کم دي خصوصا یعنی 2000 سال قبل مسیح ولا چې کم دي هغه موجود دي.
زمانو چې صاحب د شاسر تعلق ساتم ما چې کوم کوینز کلیکټ کړی نه دیکھ لکه کې د انډ سکه موږ سره شته، ایتالین موږ سره شته، یو ایس ای سکه موږ سره شته، تقریبا د 2500 کالو زړې سکه موږ سره د کې راځي.
مونږ د پرنسپل الله د پیس ویلفر اند ډیولپمنٹ اګریشن ریټرن موږ سره د 3000 سالو مختلف سکه شته، الکساندر ټایم شته، کنیشکا ټایم شته، مغولیا ټایم شته، برټیش ټایم شته او داس د سکه شته چې 50000 روپو 30000 روپو بولم کې وسته.
د نندرتون ته راغلي خلک دا قسمه کلتوري هلي ځلې په پیښور کې د امن د پرمختګ لپاره ګټوري بولی او وایي
داسه پروګرامونه پرې پیښور کې کین دنیا ته دا یو پیغام لاشي چې لکه دا پیښور کې اندر امن ځای دی. بار نه چې څومره خلک راځي نو غسر پدې یاره نه راځي لکه پیښور چې کوم دا دماکو ځای دی دا خودکشو ځای دی. نو دا شانتي پروګرامونه پیښور کې کیږي نو خلک دنیا ته بده امن یو پیغام لاشي چې پیښور کې نن سبا امن دی.
جی زما احمد جان نوم دی، زه ریټایرډ بانکار یم. دا ایونت سره مې سکول دی په کار کنه او دې سره سړي خیالات هم بدل شي، نو به سره انټریکشن هم شي او وخت په کې خت
د دې نمایش پرمال د پښتونخوا د کلتور د محکمې اډیشنل سیکرټری ناصر خان مشاد ریډیو ته وویل چې د پاکستان د ډاکخانې د محکمې چارواکي د نندرتون ته راغلي وو او هغه له دوی دا وړاندیز هم ورکړی دی چې په ډاګي ټیکټونو کې دي د پښتنو اتلانو او لیکوالانو ته هم ځای ورکړی شي.
هغه ته موږ دا ریکوست وکړو چې تاسو د غنی خان شو، حمزه بابا شو، خاطر افریدی شو، په دې باندې سټمپ سره باسي نو هغه وی چې ان شاء الله په دې باندې موږ ضرور اوس غور کوو چې دا دیزی کم خلق چې دي چې په سټمپس باندې دا غي د غنډې شوې سرویسز دا غي اکنالج شوی نه دي چې هغه اوس مخې ته راشي.
دا یادونه ورده چې د پیښور په نشترال کې د خیبر پښتونخوا د کلتور د محکمې د سوري لاندې د لرغونی سیکو روپو او ډاګي مهرونو دوه ورځنی نندرتون د زیارت د ورځې نه پیل شوی دی چې نن هم دوام لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اسد نور دونکو راځي چې د خبرونه په دې برخه کې د مشال ریډیو 19 پروګرام روشانه مستقبل په تکراری توګه وورو.
قبایلی سیمه چې پکې لا د وړاندې نه خلکو ته بنیادی حقوقونه او سہولتونه ډیر کم ترلاسه وو، د ترهګرۍ چپوې د ژوند هر برخه ډیر وزپله او اوس د ځایی خلکو یوازنۍ غوښتنه امن ده. خو سیړونکو دا نظر لري چې اوس د قبایلی ولس د ژوند د مسلو نه ټوله نړۍ خبر شوه او په دې پوها شوه چې دغلته موجوده مسلې به د تعلیم او پرمختګ په ذریعہ ختميږي. بلخوا قبایلی ولس که دا مهال یوې خواته د ترهګرۍ او بې کورۍ سره مخ ده، نو بلې خواته د دوی خپلو مسلو ته پام او د وخت د تقاضو سره ځان یو شان کولو جذبه لا نوره زیاته شوې ده. دې لړ کې د ټولو نه لویا د امید خبره د کډوالو په کیمپونو کې روان سکولونه دي چې پکې ګڼ شمېر داسې ماشومان سبق وایي چې د امن په وخت کې هم ورته خپلو سیمو کې د تعلیم سهولت نه و. د جلوزو کډوالو کیمپ کې دا مهال د باجول، محمد او خیبر جنسي په زرګونو بې کورشوي خلک ژوند کوي چې ماشومانو ته یې نړیوالو مرستندویا ادارو په کیمپ کې د نننه سکولونه خلاص کړی دي. د دغه راز د یو سکول ماشومانو مشال ریډیو سره خبرې کړې دي.
زمانم غمیر دا د باړې ون کلاس کې زمون دری کال او سیسم راغلیو ال تا د یو جګړه وا سکول داخلہ کا نا اور 250 بیا گو فیس التا بیا کورونا خراب سر بیا ملتا کیم ترا گلو کیم کیم سرو کرو سولو ان شاء اللہ تعالیٰ کی ذمہ تعلیم کا شخص تھا اور ان شاء اللہ تعالیٰ خپل ملک کی سرجم کا پامن کی ز پائلٹ جوڑے دلوار زمان سلم باڑی ان کا لوئر کال آوشور منگ پر تھری کلاس کی سر منگا خوشحال منگ پر وطن کا اسکول نہ بولتا بجا گڑے اور ڈجے اور دل تک منگ خوشحال نہ جا گڑتا اور نہ ڈجتا دے دل سے میرا شدہ منگ پل وطن سے دیا گیا زبردان چرا جوڑے گا.
دا ماشومان د خپل وطن نه لری د بیکوري په ژوند کې یوازې په دې خبره خوشاله دي چې په امن کې ورته د تعلیم موقع په لاس ورغلی ده. دا ماشومان د یو شمېر مشکلاتو نه تیر شوي او تیریږي. د وطن نه کډه کېدل یې یو ښکاره مسله ده، خو دوی چې څه لیدلي اورېدلي او محسوس کړي دي هغه د دوی په تن کې ذهنونو ډېر اثر غورځولی دی. دا راز د عامو ماشومانو په نسبت دوی ته تعلیم ورکول یو ډېر ګران کار دی. محمد جمیل نومي استاد د دې ماشومانو لپاره د کیمپ په سکول کې د جسماني ورزش او لوبو برخه کې کار کوي. هغه وایي په خپل هم بې کوره شوی او د دغه ټولو حالاتو نه تیر شوی دی.
ماشومان تا چې زرا غلې ما د فزیکل ټرینر په شت باندې دلته کډو باندې مختلف ترانسپورت د دې وجه نه وي تا کوم چې دوی مختلف د تکلیفات سره مخ شوی دي او د ذهنونو خراب شوی دي. د بمون اوازونه او د ذهن د خراب دي. د دې وجه نه زه د دوی سره د سپورت اکټیویټیز لکه پیټی شوا سپورت اکټیویټیز ډیر زیاته ول ورکوم. د دې وجه نه چې هغه د ذهن نه راځم خوشی خوشحال شي د لکه مطلب فرندلی انوائرمنٹ سے دوی تمو سے پلسن مالو تیننگم سے دی ویل کا فرینڈ انوائرمنٹ ورک اؤٹ ہم دا سنت سپورٹ سے سپورٹ کی اگر سے مشومان دیر جات دل سے سیلی اور زید دی دی وجہ نہ دا ہو ذہنم لگ دے خراوان دے او صحت والے سم سرو سپور کو خراوان.
محمد جمیل وای د زنې حکومتي نیمګړتیاو او مور پلار کې د تعلیم په اړه د پوهاوی د کمی په نتیجه کې زنې مسلې شته چې لوجي د ماشومان توجه د سبق نه اوړي او په ماشومتوب کې په مزدوري اخته کیږي.
د سکولونو غټه مسله دا ده چې دا دند کې د کورشي کسان دي کله یو رته یو دي چې بل ورته بل دي یو خدای چې یو ورځ دلته یې کله پېښور ته لاشي مزدوریان یې ډېر ماشومان ته کېدا سي چې هغه د تعلیم د وجه نه چې هغه ځینې را بې کوره شول دلته کې هغه په چای لیبر باندې اخته شول دلته کې ځکه چې یو خو حکومت دلته کې د کور ضروریات ته نه شي پوره کولی. هغې د وجه نه ماشومان دلته کې ډېر زیاتر هغه چای لیبر شول او مختلفو مزدوری ته یې هغوی ترجیح ورکړې ده او کوي یې او په دې باندې زمونږ د چې کوم د مغلای زردي هغه چې کوششونه هم کوي اسکول ته یې راولي.
نوموړي نه مو پوښتلې چې کډوال ماشومان څه سوچ فکر لري او حوصله یې څنګه دي.
ماشومانو په حواله سره چې ماشومان د دې ځای د ماشومانو او تعلیم د هغه ټیم نه ډېرې زیاتې اوچتې شوي دي او مخکې د تعلیم سوچ هم ډېر لري او بعضې ماشومانو ته د کور مسالې د دې وجې نه راشي چې په کور کې پلار وي یا ورور وي یا چې کوم نور داسې کسان وي هغوی د بې کوره شوي کېدو د وجې نه د هغوی کاروبارونه ډېر زیات خراب شوي وي لکه چې هغوی ته مالیت پوره نه وي د کور خاطر ته معین وي نو دې وجې نه د هغوی تعلیم زموږ سره متاثره شو نور په ماشومانو کې دلچسپي ډېره زیاته ده.
محمد جمیل په خپل هم د خیبر ایجنسی نه بې کوره شوی دی. د جلوزو کډوالو د کیمپ سکول کې استاد دی او دا نظر لري چې که حکومت او نړیوالې مرستندویه ادارې د کډوالو د مسلو هوارولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي نو کډوال ماشومان به د تعلیم په برخه کې د عامو ماشومانو نه هم وړاندې لاړ شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه کې دا وخت روخانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې درته د جلوزو کډوالو کیمپ کې د ماشومانو د تعلیم حال درکو. دلته د یو سکول پرنسپل راته وویل
زمانو محمد الله تعلق نه باجور جان سیفین سره د 2009 کې چې کله وزارت کې اپریشن شروع شو حالت خراب شي باجور کې هغه کې مونږ راغو او جلوزو آی ڈی سیستم تل دا کې مونږ اوسېدلو تعلیم جاری ڈیوٹی کو
حمیم الله وای دا سکولونه د ملګرو ملتونو د سوري لاندې مسلم ایډ او آی آر سی نومي نړیوالې مرستندوی ادارې چلوي. د جلوزو کډوالو کیمپ کې ټول سومره سکولونه دي او د کوم جماعت نه تر کوم جماعت پورې تعلیم ورکوي. نوموړي وویل
دی دلته کې جلوزو آی ڈی سی سیم کې یو ټیم کې چې کلا 20 ځینو نو هغه ټیم کې زمونږ دلته 22 سکولونه میل فیمیل دې ټیم کې ټوټل 8 فیز دي ان ټوټل زموږ 8 سکول دي کدي چې 8 کې څلور میل دي څلور فیمیل دي دې نه علاوه زموږ یو بوایز میډل او یو ګرلز میډل سکول هم شته په جلوزې ټیم کې. دې نه علاوه زموږ سره په هر یو سکول کې یو ای کلاس هم شته ارلی چایلډ ایجوکیټر هغه ته ویلې شي کوم چې د 4 سال نه کم ماشومان 2 سال یا 3 سال وي هغه هم زموږ سره یو یو کلاس په هر یو سکول کې موجود دي میل کې هم او فیمیل کې هم.
حمیم الله وای بے کورشوی ماشومان د عامو ماشومانو نه فرق لري. د کډوالو ماشومان د بیلابیلو حالاتو نه راتیر شوی چې پکې د زنو وخت ضایع شوی وي. په دې لړ کې دوی خاص پروګرامونه ترتیب کړی دي.
دې ټیم کې دي زموږ سره ای ایل پی او تمنګ وایو اکسلریټډ لرننګ پروګرام د دې هم زموږ سره ترور سنټر دی او دوه سنټر زموږ سره د میل دی دوه فیمیل دی. دې کې هغه ماشومان او هغه نوجوانانو ته تعلیم ورکول کیږي کومونه تعلیم د څه موجهات په بنا باندې پاتې شوی دی. یعنی مثال دا چې دی لکه یو ماشوم دی د هغه عمر 10 سال دی خو دنه په کې جی یا پس کې تعلیم پاتې شوی نیمګړی پاتې شوی نو هغه مونږ په شپږ میاشتې کې د دې قابل کړو چې هغه مونږ بر د څلورم یا پنځم کلاس کې داخل کړو. نو دا څلور سنټرې زموږ سره چلیږي. دې کې دوه سنټرې یو میل فیمیل دا زموږ سره په 5 کې دي او دوه سنټرې یو میل یو فیمیل دا زموږ سره په 7 کې دي.
په کیمپ کې د کډوالو ماشومان لپاره سکولونو کې د سہولتونو په حق لاندې موري وویل
څنګه چې په خرونو کې زمونږ چې کوم علاقې په هغه کې چې کوم سکولونه جوړ دي حال تک سہولیات دي زما په خیال سہولیات خو دا غي نه مونږه یو په ډول ته منتزيات دي. حالانکه یلته کې موسم هم ګرم وي ګرمۍ کې د ټینټونو مسئله وي ګرمۍ په کې ډېره وي بیا په یخنۍ کې چې کوم دی یخنۍ ډېره وي باران نه چې پالنه راچاسي دین علاوه د ګرمۍ په موسم کې ډېر سخت طوفانونه هم راځي هغه د وجې نه هم د سپری ناس تر رانی جوړ اړ دي چې سمیم دې کې خراب دي خو بیا هم دې ماشومان ته چې کوم دې یو بیگ دې دې د لپاره چې کوم بوکس دې یا دې د لپاره نوٹ بوکس دې دې د لپاره کوم سټیشنری یا نوٹ دې د لپاره تر لرننګ کې سپری هغه مونږ ته یې نسې خبر کوي. یعنی د مونږ دلته چې کوم پروجیکټ چلیږي د مست دې نسې کومرس ته باندې د مستمر چلیږي ته یې نسې فاندینګ دې او دا به کومرس ته باندې چلیږي. نبل د کې د ماشومان د وبو چې کوم نظام دی یا دې نه علاوه د بجلی چې کوم دی بجلی پسی وغیرہ ته لګیدلی
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې زیاتره سکولونه بنیادی سهولتونه نه لري او استادان یې ګیله کوي چې د هغوی د بیا بیا غوښتنو باوجود چارواکي دغه نیمګړتیاو ته پام نه کوي. په کیمپ کې د سکول د دا ډول مسلو څه حال وي؟ حمیم الله وایي
بنیادی مسئلے راضی ریلیٹ این جی او ملتا
حمیم الله وای هر سہولت شتا خو بیا هم زن مور پلار د تعلیم د اهمیت نه خبر ندی او خپل بچی سکول ته نه لیږي. نو موړه د هغوی په نوم یو اپیل کوي
موجود ہوں گی خبر اگئی منصر چلے گی مقابلوں کے مقابلے یا دین علاوہ اخلی اور باندھے تقریباً فیاد باندھ کری دی. نو مطلب قابلیت دے.
حمیم الله چې د جلوزو کډوالو کیمپ کوم سکول کې پرنسپل دی، هم د دې سکول یو ماشوم وحید الله نور ماشومانو ته دا پیغام ورکوي.
راځي سکول ته راځي زم کنه تاسو راځي زم ما پلار سکیدار دی کیمپ کې هم ته پلار وایي چې سبب ان کلم برې کته مرشم نو پرې کې وای نه زه به ته چې سکول ته راځي یار چې دلته موږ ته فری کپیانی کتابونه شي راکې کنه او زه ورته چې راځي سکول ته راځي چې کوم وخت روان دی هغه به موږ خوي او چې کوم ته سکول ونه وای نو بیا به هم خیرې کې ما مور او پلار ته به خیرې کې چې زړې ولې سکول ته نه یم لګلې دې تعلیم ونه کې نو خود به حالات خرابېږي موږ خلکو تعلیم نه کړو ځکه اوس دا حالات خراب هم دی.
د قبایلی سیمو دا تنکی ماشومان هم پوه دي چې د وطن په ناارامۍ کې د تعلیم نشتواله لویه مسله ده. ضرورت د دې خبرې ده چې مور پلار او ټول ولس د ماشومانو ته لږ تر لږه د تعلیم حق لازمی ورکړي. او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 دا شمېره بیا تکراروم 00420221212 او خپل قربا منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
آسمان پر